دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
د خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت عمومي مفتش په یو تازه ریپورت کې چې د وګي په نهم خبر کړه ویلي چې باندې اتلکا او 44000 افغانان چې په متحده ایالاتو کې د مشکېدو په پروګرام کې د زنګولو ویزو د لاسترالو لپاره درخواستونه ورکړي لاوس هم په افغانستان کې پاتې دي دا خلک د هغو افغانانو په جمله کې شامل دي چې په تیرو شلو کلونو کې د متحده ایالاتو د پوز او یا حکومت سره په افغانستان کې مرسته کړې و دا واشنگتن دی د پاکستان پوز د جمعې په ورځ د وګي په لسمه ویل چې د خیبر پښتونخوا په صوبه کې له وسلوالو جنگیالو سره په دوه نښتو کې درې پوځیان وژل شوي دي پاکستان د پوز د مطبوعاتي دفتر په بیانیه کې راغلی چې دغه نښتو کې چې په شمالي وزیرستان کې وشوي د پوز یو جګړن یو عسکر او یو وسلوال حمله کوونکی وژل شوی دی د پاکستان د پوز په وینا استخباراتي ځواکونه د حمله کوونکو د لټون په غرض شمالي وزیرستان ته تللي دي د پاکستان د پوز د مطبوعاتي بیانیه لمخه په یو بل پیښه کې چې د خیبر پښتونخوا د خیبر په سیمه کې شوی د پوز یو عسکر او یو وسلوال وژل شوی لبل خوا په زر هاو پاکستانی سوداګرو د شنبه په ورځ د وګي په یولسمه د انرژي او تیلو د بیا د لوړیدو په خلاف د اعتراض په توګه خپل دوکانونه او هټۍ وتړلې پراخه سرتاسري احتساب یې پیل کړ په پاکستان کې د انفلاسیون کچا دا وخت له حده زیاته لوړه ده او د ناسم مدیریت او بې ثباتۍ په وجه اقتصاد د ګډوډۍ په لورې رهي شوی د برېښنا او تیلو د بیل وړول د نو پورونو د ورکول لپاره هغه شرطونه چې نړیوال واجی سنتق یا ایم ایف د پاکستان پر حکومت یې هیو پاکستان مجبور دی چې د خپل مخکنی پورونو د سود د ادا کولو لپاره د روان میلادي کال لپاره مخکې 3 میلیارډ ډالر برابر کړي همداراز ایم ایف د اقتصادي اصلاحاتو په منظور د پاکستان پر حکومت هم خپل فشار زیات کړی د شنبه په ورځ په لاهور کراچۍ او پېښور کې دکانونه او مغازې تړل شوي وې احتجاج کوونکو د برېښنا د لوړو بیلونو او د حکومت د مالیاتو د لوړولو پر خلاف شعارونه او پوسټرونه په دیوالونو لګولي وو د عراق د دولتي اژانس د ریپورت لمخې 14 کسان چې زیاتره ایراني زیارت کوونکي وو تیره شپه بغداد ته څیرمه د ټرافیکو په یوه حادثه کې وژل شوي دي دغه پېښه د عراق د دوجیل او سمارا ښارګوټو ترمنځ وشوه د لاس کسان ټپیان شوی دی په داسې حال کې چې دا ټایفون ساولا پیاوړ سمندري توپان تیر شپه پر چین باندې تیر شو د موسم د ماهرانو د اټکل برخلاف خورا زیات تاوان نه دی رسولې چارواکو د شنبه په ورځ تقریبا 900000 خلک خوندي ځایونو ته انتقال کړل لبل خوا د تایوان چارواکو هم د شنبه په ورځ هیکوی په نوم د یو بل سمندري توپان د راپورته کېدو له امله خلکو ته خبرداري ورکړ چې په خوندي ځایونو کې پناه واخلي په افریقایي هیواد ګابون کې د چهارشنبه په ورځ د نظامي کودتا په تعقیب دغه هیواد سرحدونه پرون د شنبه په ورځ بیرته پرانستل شو د پوځي کودتا مشر جنرال برایس ولیګیو نیګویما ښاغلی بونګو په خپل کور کې نظر بند کړ او خپل ځان یې د دولت د رئیس په توګه ونومو او په دې ډول یې د بونګو د کورنۍ 55 کلن سیاسي قدرت پای ته ورسو د روسي ځواکونو د تهدید او ګواښ باوجود دوو مالبردارو کشتیو د یوکرین د یوژنی له بندر نه د شنبه په ورځ حرکت وکړ د متحده ایالاتو جمهور رئیس تیراونۍ د فلوریډا په ایالت کې د یو پیاوړي سمندري توپان نو وروسته د تباهۍ د مناظرو د لیدو په غرض هغه ایالت ته سفر وکړ په عین وخت کې د متحده ایالاتو د انتخاباتو د کمیسون کارګرانو ته د مرګ ګواښونه شوي دي د نوبل د سولې د جایزې بنیاد د خپل پخوانی اعلان برخلاف د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې ساکاله روسیې بلاروس او ایران ته د نوبل د سولې د جایزې په مراسمو کې د ګډون کولو بلنه فسخه کړې د نوبل د فاونډیشن د مخکنی جنجالي پریکړې پر خلاف باندې د بشري حقوقو طرفدارانو سخت عکس العمل ښودلې وو توقو ده چې د نوبل د جایزې د ویشل مراسم د سویډن په پایتخت سټاکهولم کې سرته ورسیږي سپینی مانی دا چین پر هغه نوې نقشې باندې انتقاد کړی چې دا جنوبی چین دا سمندرګي په تقریبا ټول حدودو باندې د ملکیت دعوه پکې شامل ده. ملی امنیت شورا ویان جان کربی ویل چې متحده ایالات با د جنوبی چین سمندرګي په ټول حدودو باندې د چین د کاذبو ادعاګانو پر خلاف پر خپل موقف کلک ولاړی. د خبرونو پای
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې په داسې حال کې د پاکستان لنډمهاله حکومت صدر اعظم ویلي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو بیړنی وتلو وروسته د تروریستي ډلو د بریدونو وړتیا زیاته سوې، او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان د امنیتي ګواښونو په وړاندې اقدام د طالبانو د حکومت یو نړیوال مسؤلیت ګڼلې دی. د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت پاکستان سره په امنیتي برخه کې همکاري زیاته کړې ده. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورت ده.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایاندی میرمن زارا بلوچ د جمعې په ورځ یو خبری کانفرنس په وینا کې د توندلارو وسلوالو په وړاندې د طالبانو د حکومت د اقداماتو په باب شک څرګند کړ. او ویل چې تر اوسه د طالبانو د حکومت د اقداماتو په اړه څه نه دي کتلي. میرمن بلوچ ویل چې د افغانستان چارواکو لپاره دا مهمه ده چې دغه کسانو او بنسټونو په وړاندې چې پاکستان ګواښي اقدام وکړي، او دا د هغوی مسؤلیت دی. د هغوی نړیوال مسؤلیت دی، د هغوی دوه اړخیز او درې اړخیز مسؤلیت دی. څنګه چې چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې ژمنه کړې وه. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د دغې چارواکي څرګندونو یو ورځ وړاندې د دغه هیواد لنډمهاله حکومت صدر اعظم انوار الحق کاکړ یو خبری کانفرنس په وینا کې ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنی ځواکونو د وتلو وروسته په دغه هیواد کې د امریکا او ناتو د ځواکونو څخه د پاتې شوو تجهیزاتو له امله ترهګري ډلې کوي شوې دي. ښاغلي کاکړ ویل چې د ترهګرو ډلو لاسته د دغو وسلو د پریوتلو وروسته د ګډلو د عملیاتو د ترسره کولو ورته زیاته شوی.
دوی ریسپانسیبل ویډرال کی بجای رشت ویډرال کی طرف
خاګری کا کړویل چې ځواکونه د یو به مسولیت وتلو په ځای د ځواکونه په بیره وتل. په بیره د ځواکونه د وتلو لامل نه یوازې د پاکستان او سیدل کی، بلکې د منځنۍ اسیا او د ایران پورې اړوند غیر قانوني ډلو هغه تجهیزات چېشته هغه پر خپل ورته زیاته کړی ده. ادنار الحق کا کړویل چې دغه ډلو د بریزیل ورته ډیره محدوده و، چې د امریکا ناتو پوځي تجهیزاتو ته د لاسرسي روسي ورته زیاته شوې ده. د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزارت د راپورونو له مخې د 2015 کال څخه تر 2020 کال پورې د 3.6 میلیارد ډالر په ارزښت نظامي وسایل امریکا لخوا د افغانستان په خوانی امنیتي ځواکونو ته ورکړل شوي وو. اټکل کېږي چې د 8.2 میلیارد ډالر په ارزښت نظامي وسایل، چلوټکي مهمات، نظامي موټر، وسلې، مخابراتي وسایل او نور پکې شامل دي، په افغانستان کې پاتې او طالبان ته په لاس ورغلي دي. افغانستان کې د پاتې شو وسلو او تجهیزاتو په باب د تیرو دوه کلو راهیسې د روسیې په ګډون د منځنۍ اسیا د هیوادو لخوا هم ورته اندېښنې په پرله پسې ډول څرګندې شوې دي. د طالبانو حکومت د پاکستاني چارواکو اندېښنو ته لږ غبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبانو د حکومت وایان ذبیح‌الله مجید د جولای په 10 د وسلو د قاچاق په اړه یو راپور ته په غبرګون کې د خپل ټویټر په پاړه د امریکایي ځواکونو څخه د پاتې شو وسلو په قاچاق کې د طالبانو لاس لرل رد کړي وو. ښاغلي مجید ویلي چې ټولې وسلې، تجهیزات او وسایل د هیواد په ډیپو ګانو او ذخایرو کې محفوظ شوي، او هیڅ چا اجازه نشته چې ان یو بیل وسله هم کاچاک او یو پلوري. دا ډول پروپاګاندا دغه مغرضو کړیو د سیاست چې په افغانستان کې روان صوبات او کنټرول نشي زغملی او په وړاندې پروپاګاندا کوي. د سیاسي چارو کارپو طارق پرهدي فکر کوي چې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې په اړه د طالبان حکومت د اسلام آباد سره همکاري زیاته کړې ده. ښاغلي پرهدي امریکا غږ ته ویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته زیاتې وسلې پاتې شوي دي.
اسلحه بگوییم، بله، اسلحه زیاد در افغانستان مانده و در اول طالبان شاید که احتیاط نکردن و بعضی از این اسلحه به دست اعضای تی تی پی افتیده.
در وان 2013 میلادی کال در جوله پولاسما په خبرشوی سیرنه که ویلشیوی چی افغانستان سخه در 2020 کال در اگست پمیش که در امریکا پمشوی در نریوال زواکونو در وطول روسا امریکای وصلی جه طالبان لاسته ولوی دلی وست دغه هوا سخه بحر لیدل شوی. در دیوزیک مجلی ویلی چیز امریکا در متحده ایالاتو یوان از اسفک وسلی چې په افغانستان کې پاتې شوی د غزي په ترانګه کې د فلسطینیانو لاسته ورغلی دي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو څخه د پاتې شوو وسلو یوان از پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته هم انتقال شوی ده. د روان کال د جولای په نیمایي کې د سپکو وسلو سروې په نامه په سویس کې بیش بنسټ او د افغانستان د سولې سر په نوم یو بل بنسټ په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د وسلو پلورل او اخیستل روان دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټ چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پاسلور سبب او وش پیتا چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو، طالب چارواکو څومره مخکې وویل چې د افغانستان لزندانونو څخه یې د 2000 بندیان ولډلې 14000 آزاد کړی دي، خو لا هم یو شمېر داسې بندیان له طالبانو سره سته چې په اړه یې هیڅ معلومات نشته. یو له دغو کسانو د افغانستان د هوایي چلند ادارې پخوانی مشر محمود شاه حبیبی دی چې کورنۍ د هغه په اړه سخته اندېښنه لري. د حقوقي چارو شنونکي عبدالشکور دادرس د امریکا ژغ سره په مرکه کې سمیع الله جلالزه ته ویلي قانون هر تورن او مظنون ته خپل حقوق ورکړي.
خبره دا ده چې په قوانینو کې خو د متهم مظنون او بالاخره د مجرم اصطلاحات استعمال شوی. مظنون او متهم ټول هغه حقوق لري تر څو چې څوک په محکمې په حکم محکوم نشي. کله چې محکوم سو هم حقوق لري، دا چې د اتهام په حالت کې وي او یا د سویزان په حالت کې وي، د دوی د حقوقو سلبیده بیره دي چې تر نظارت لاندې وي. هغه د نظارت هم د بازي خاص ملاحظات او پاساس معنا دا چې د ماین آدرس ولري یا دا چې امکان لري د تشتي دریم خبره زده بعضی انجوانان لري امکان لري هغه د جریان خبر سي اصرار په موضوع کې په هر صورت خو د افغانستان په قوانینو کې چې په جمهوریت کې نافذ و خو اوس نه ملغا کړی او نه د انفاذ د دوام حکم صادر کړی دی. په هر صورت کله چې څوک باندې کېږي سلبي ازادي راځي، دا سلبي ازادي د یو مودې لپاره چې اوس د اوسنی دولت یا امارات امیر المؤمنین هم په دې باندې تاکید کوي چې د لسو وروسته به دا موضوع د محکمې ته جریان ورسول سي او محکمه باید په دې مورد کې تصمیم ونیول سي او د هغه خپلوان هم خبر سي.
تاسو دا موضوع بالکل ډیره ښه تشریح کړه، اما په دې منځ کې ما مخکې هم یادونه وکړم، موږ یو تعداد بهرني یا امریکایي افغان بندیان هم د طالبانو سره لرو چې ویل کېږي د هوایي چلند ادارې پخوانی مشر دی محمود شاه حبیبی. دادر صاحب د کورنۍ وایي چې شاوخوا یو کال کېږي چې دی طالبانو وړی دی، اما طالبان حتی تر اوسه په دې اړه هېڅ نه دي غږېدلي، هېڅ هم نه دي ویلي او د کورنۍ په دې اړه ډېره زیاته اندېښمنه هم ده. د بندیانو سره خصوصا د خارجي بندیانو سره دغه ډول برخورد تاسې څه ډول ارزوئ؟ آیا قانون همداسې حکم کوي چې باید په دې شکل وضعیت وي؟
خو په هر صورت که بهرنیان وي که داخلیان وي انساني حقوق ټول لري. موږ د انسان تر عنوان لاندې دی مطالعه کوو. زه په یو وخت کې نه پوهېږم چې تاسو به اورېدلي وي که یا په بګرام کې مې کار کاوه. په بګرام کې پر هغه بندیانو باندې مې وظیفه درلوده چې مطلق د طالبانو د اسلامي تاریخ په نامه ونیول سوي وه. نو په هغه وخت کې زما یو اعتراض دا و چې دا غو سره باید کورنۍ ته خبر ورکړ شي، د کورنۍ سره تماس ونیول شي. حتی پر وخت او زمان که دوی محکمې ته نه وسپارل شي دوسیه، نو ما دوی ډیر خلاص کړ، ځکه خلاص نه کړل شي ولې پر وخت او زمان دوسیه محکمې ته نه تللی. دا یو د دلایل زما څخه په هغه وخت کې په سلګونه کسان چې پاغه نامه متهم و د زندان راووتل اوسم دا هغه سره يم هغه وی عقیده ده چې دا زما قانوني صلاحيت دی او د قانون می مسلک دی د هغه پر اساس کوشش کوم چې هر هغه څه و د طالبانو اسلامي تاریخ چې اوس د اسلامی امارات په نامه دی نو دوی ته لازم ده چې هر هغه څوک چې بندې کیږي بلا دره کله چې د تحقیق مرحله ختمیږي نو دا چې دوبری موده تیر شي هرو مرو باید فامیل ته خبر ورکړ شي فامیل باید خبر شي
دادر صاحب بالکل زما ستاسو کار په یاد دی تاسو د بندیانو د انتقال د پروسې مشر واست او په هغه وخت کې د طالبانو ایا وجک پوری چارواکی انا سقانی هم حتی ویلی و چې دته د کور څخه ډالۍ راتللې د کور څخه باندې خو ځین شان راتله اما د حبیبی په قضیه کې مسله داسې نه ده ستاسو په نظر اصلي دلیل تاسو څه ویني چې طالبان نه غواړي چې په دې اړه څه وایي نه غواړي چې د کورنۍ ته احوال ورکړي اصلا په دې موضوع وغږیږي هغه هم د دلیل ستاسو په نظر څه دی
زه په دې عقیده یم چې هیڅ نوی دلیل وجود نه لري یعنی هغه دلیل چې د اسلامي حقوقي قواعدو په محدودیت کې تر مطالعې لاندې ونیول سي په اسلامي حقوقي قواعدو کې دا امر تسجیل دی چې باید فامیل ګناه نه ده کړې هغه ته فامیل ته جزا نه ورکول کیږي باید هرو مرو خبر سي او ژرتر باید دا سړی محکمې ته وسپارل سي هر جرم چې وسی محکمه باید په دې مورد کې قضایي تصمیم ونیسي دا د شریعت حکم هم دی دا د قانون حکم هم دی نو په دې اساس دا چې نه دی دغه سره د تر اوسه پورې د کورنۍ سره رابطه نه نیول شوی او دا نه خبر نو که دا سی وی چې اسلامي امارات هغه موظف ارګانونه چې دی ورسره دی او هلته نیول شوی وسی او دا سی وی چې د دوی تر کنټرول لاندې وي باید دا خبر ورته ورکړي دا د محمود شاه حبیبي حقوق دی حق دی لکه د افغانستان نور اتباع دی د حقوقو څخه محروم نه دی صرف سرب ازادي دی تر څو چې هغه حالت معلومیږي چې دی واقعا الزامیت پیدا کوي کې نه پیدا کوي ځکه د محکمې تر قطعي حکم پورې برات زما اصلي حالت یعنی تر څو چې د محکمې قطعي او نهایي حکم ونسي هغه یو بې ګناه دی
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
قدرمن اوریدونکو په اسلام آباد کې د ټکسی لا پولیس وايي یو افغان پیغلې ځان وژنه کړې چې کورنۍ ادعا کوي د امریکا ویزې ته انتظار به برخلیک ژوند او اقتصادي ستونزو دې ته مجبور کړ چې خپل ژوند یې ختم کړ تر دې مخکې دوه نور افغانانو هم هلته د ورته ستونزو له امله ځان وژلې وو خدای نور ناصر په دې اړه رپورت لري
د مریم سادات د خوب خونه او هغه ځای چې د تریزان وګرځاوه او خپل ژوند ختم کړ د اغلی سادات کورنۍ واجه د امریکا پی 2 ویزه اوږده انتظار او اقتصادي ستونزو دې ته اړه کړ چې خپل ځان په خپل وجنې پلارته نږدې خپلوان د تسلۍ لپاره راځي دا سپینرژری پلاری وایي د کډوالۍ لستري ژوند سره سره یې کورنۍ ستونزې هم درلودې چې دغه ګامې واخیست
وخت کې ما تر دوه شوه او د نن څه شو نه تونه یا غفلت برده بود در مینده سر یک صدا شد برادرش داوید ما خیستم که سعی کردم وقت در پایین رفت آزا یا خیلتر ایش نفهمیدم ماندم ما غفلت ماندم اینجا کاش که در غفلت نمی ماندم کاش که می دیدم و دستش می دیدم مشکلات ماجراتی این نامزاتی این تردید و نامزاتی این همی مشکلات داشت
د مریم سادات گاوانډیان دغه مېرمن واجی یوازې د مریم سادات کورنۍ او دوی نه بلکې پاکستان ته راغلي ټول افغانان لګنو سندو سره مخامخ دي او دلته ژوند به برخلي کدی.
اینم مشکلی بود کی د پاکستان بود اینم راپوم اگر اینم که استوپش براو انتقال داده شو شاید در آینده بسیار نفر دست به کار بزنه زیاد نفر دست به کار میزنه کله گرم مشکل است یک تنو اینو نیست من نیستم کله کی د پاکستان است امی مشکل داره.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي دا یوازې په اسلام آباد کې په تیرو څلورو میاشتو کې درېمه پیښه ده چې افغانان ځان وژنې کوي. تر دې وړاندې هم هغه چې ځانونه وژلي وو کورنۍ لامل ورته ستونزې یادوي. له اګست 2021 سوي کال راهیسې په سلګونو زره افغانان پاکستان ته په دې نیت راغلل چې په میاشت دوه کې به د امریکا او نورو بهرنیو هیوادونو د ویزو کار وسی او لاړ بسی، خو ان تر دوه کال زیات وخت وسو چې د زرګونو کورنیو ژوند هم هغسې بے برخلي کدی. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په پاکستان کې د سوانګ د موادو د برېښنا د نرخونو د لوړېدو له امله نن کارګرانو احتجاجونه کړي. په کراچي، پېښور او لاهور کې زیاتره سترې مغازې تړلې وې. په پاکستان کې د راواریدونکو تیلو د نرخونو او د روپۍ په مقابل کې د روپۍ د نرخ کمېدو له امله د برېښنا نرخ لوړ شوی دی. نور حال په دې رپورت کې واوري.
پېښور، کراچۍ او لاهور کې کارګرانو په پاکستان کې د برېښنا د نورو بیلونو له امله احتجاجونه او مظاهره کړي. په تیرو څو ورځو کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې شاوخوا هر ورځ د برېښنا د بیلونو د لوړېدو پر وړاندې احتجاجونه او مظاهره کیږي. پاکستانیان له حکومت څخه د برېښنا د سرپیې لګښت یا بیل راکمول غواړي. دوی وایي چې د دومره زیات بیل ورکولو توان نه لري.
هرتال کې بجلی کې بیلو کې وایي
مونږ د برېښنا د نرخونو د لوړېدو له امله احتجاج کوو. زمونږ بیلونه اوله زره روپیو ته لوړ شوي دي. مونږ څه ډول دومره زیات بیلونه ورکولی شو؟ مونږ په څه ډول روزګار وچلوو؟ مونږ اړ یو چې د خپل اولادونو د ښوونځیو لګښت فیسونه ورکړو. ظالم چې د خپل اولادونو د ښوونځي د میاشتنی او کلمي فیس لپاره 2200 روپۍ ورکړم. زه به یا د برېښنا او یا هم د کوچنیانو د ښوونځي فیس ورکوم. که داسونه کړم زه د کور سودا نشم اخیستلی.
پاکستان د نړیوال وجهي صندوق دا شرط چې دغه هیواد به د انرژي د برخې ستر پور د راکمولو لپاره د انرژي په برخه کې خلکو ته د سبسایډي کچا راټیټوي او د برېښنا نرخ به لوړوي ومنلو. پاکستان دا مهال د برېښنا په برخه کې 1.5 میلیارد ډالر پور وړي دي. قانون کې وایي چې موجود ناورین د تیرو څو کلونو د اقداماتو زیګنده ده.
په 2007 کال کې کله چې په پاکستان کې د انرژي ناورین وو، پاکستانی حکومت د برېښنا شرکتونو ته قراردادونه ورکړل. په دغه قراردادونو کې د برېښنا د تولید د بټیو سره ژمنه وشوه چې که دغه شرکتونه برېښنا تولید هم نکړي، حکومت هر دی چې دوی ته د ظرفیت په نوم پیسې ورکړي.
برېښنا کوټونو د برېښنا د تولید اوارزی اندازه پورته کړه چې د برېښنا د پرچاویو په کموالي کې مرسته وکړه. خو د مناسب زیربنا د نه درلودلو له امله پاکستان کې نیمه برېښنا ضایع کیږي. د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ د نرخ راټیټېدلو او د سود د کچې لوړېدلو له امله عادي خلک او د فابریکو خاوندان اړ دي چې لوړ لګښتونه په ځان ومني. له دې سربیره نویو مالیاتو او لګښتونو د برېښنا د مستهلکینو پیټې لا پسې درون کړي.
دوی بیا پر بیلونو ډبل ډبل مالیه هم لګولې دي. دا بیا عدالتي او نامناسب کار دی.
د نړیوال وجهي صندوق هوکړې د پاکستان حکومت لاسونه تړلي او ډېر څه نشي کولی. ادی پاکستانیان وای په دغه هیواد کې داړینو توکو د برېښنا د نورخونو لوړوال املاماتون کړي
دی وخت کې پاکستان کې چکم ماشی اړې غړې د هغه د ملک ټول طبقه زپلې دي ک اشتمن دي هغه یې ځان له بجلی بنونو او نورو مسلو سره ټکې دغه شانته عام وګړي چکم دي هغه تا د مخ کې نه کم چې خوراکي توکو کې لوی ستونزې اغستو کې اوس ورته د بجلی بنونو او نور آمدن کې لوی ستونزې دي
د دې سره سره چې د پاکستان حکومت د دې ستونزې پر حل غور کوي د چارواکو پیغام روښانه دي او هغه دا چې خلک باید بیلونه ورکړي
د بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو خلچ موخته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانګینو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتن کله لپاره زمو خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو متای کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انجور درکو
قدرمن اوریدونکو د بوسفورس پتنګی کې د روسیې د باروړونکو کشتۍ لیدل او د هغو کشتیو معلومول چې د اوکراین له اشغالي بندرونو څخه د غیر قانوني توکو په انتقالولو سره نړیوال بندیزونه تر پښو لاندې کوي د نړیوال رسنیو او د هغو څارونکو چې دغه سمیڅارې پاملرنه راماته کړه
اریک اسیک په خپل برنډې کې د خپل کامرې لاري د هغه روسي بارولون کې کشتي عکسونه اخلي چې په استانبول کې د باسفورس په اوبو کې له تور بهيري داخليږي اروپا او له هغه ور اخوا نور زینته اموال انتقالوي
د روسي په بندنۍ تګلارې کې علاقه لرم د باسفورس څخه تیریدونکو روسي کښتیو لیدل د روسي د بندنۍ تګلارې او دا چې دوی په څکی بوختي او پر اروانو میشتو کې د څکاولو پلان لري په اړه یقینا په هاوی ورکوي
په هغه ځای کې چې د باسفورس د تنګي پر اخوالې یوازې یو سو متر تر رسیدي حالت د کشتیو لیدل په پرتلیزه توګه آسان دي اریکسک د کشتۍ نوم سامان او هغه بیرغ چې په کشتۍ باندې رپیږي یادداشت کوي اسک د هغو رضاکارو غیر دولتي سازمان غړي دي چې د روسیې د کشتیو د حرکت په حق له معلومات ټولوي او بیا یې آنلاین نشروي
زه فکر کوم چې د کشتیو سارل لدې عمل هم مهم دي چې سارل کول شي د آی ای اس سیګنل تایرولو لاره د کشتۍ مختلف موقعتونه اوخي لدې عمل دغه ډول کارونه په بل قوا ډول مهم دي
د استانبول د بهر وب ډېر لګيدي او د ترکیه د قوانینو لاندې راځي دا وب د هغه سلګونو خالی ټانکرونو او کشتیو نړیوال تمزيده چې زرزره خوندان تغیر کړي کارپوهان وایي چې دغه حالت د کشتیو څار له خندونو سره مخامخ کوي او هغه خلکو ته چې له بندیزونو سرغړونی وکي د ماناور فرصت ورکړي په اوکراین د روسیې د بشپړ برید نه وروسته د ترکیه او روسیې ترمنځ سوداګري زیاته شوې ده اریک اسک د باسفورس د بندر سارونکې
روسیا هغه هیواد چې په نړۍ کې تر ټولو زیات بندیزونو سره مخ ده ځنې هغه خلک چې د روسیې سره سوداګري کوي دوی له دې امله چې په یو نه یو ډول به دوی د بندیزونو سره مخ شي دوی خپل فعالیتونه پټوي
په 2015 کال کې اسک سوریه ته د هغو صادریدونکو وسلو یو جوپه براله کړه چې د هیواد د یاغیانو په مقابل کې ورنکار اخیسته اوس د خپل وزګار وخت کې د کشتیو څار کوي او هیلمند چې کلونه کلونه به خپل دې کارته ادامه ورکړي ځکه چې روسیا خپل چلن ته د تغییر د ورکولو هیڅ نه خینه خاني نخي زیبا خادم امریکا غږ واشنگتن
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ